د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناست خبرونو په اخیری غړي کې هرکلی و. ل پنځو څخه تر شپږو بجو پورې په دې خبري سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو، مرکې هم د دې غړي برخه دي او تاسو به په منځ کې او په آخره کې خبرونه اورئ. خو لکه څنګه چې تاسو خبرې په لومړۍ کې هم تاسو ته موږ خبرونه وړاندې کوو، د خبرونو لپاره نساج مل په سټوډیو کې راځي چې وایو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په پیښور کې چارواکو د پولیو ضد څاڅکي نه ورکولو له وجې د دوو کونسلرانو د نیولو حکم ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو خاص استازي په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو په روغتون کې د وختي مرشوبلې په اړه د خفګان څرګندونه کړې ده. او د روس جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په شام کې 40 هوایي بریدونه کړي دي. اوسته خبرونه تفصیل د پیښور چارواکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکولو له وجې د دوو کونسلرانو د نیولو حکم ورکړی دی. د پیښور اسیسټنټ کمشنر ممتاز خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د لړمې او ډاک سیمو دوه منتخب شوي کونسلرانو سلیم او منهاج نه خو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول، بلکې نور خلک یې هم د څاڅکو ورکولو نه منع کول، نو ځکه د هغوی د نیولو حکم ورکړل شوی دی. نوموړي ویلي دي چې په راتلونکي کې که څوک هم د پولیو ضد څاڅکي ماشومانو ته ورنکړي نو هغوی به هم نیول کېږي. تورن کونسلرانو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا چارواکو دا هم ویلي دي چې په پیښور کې به د راتلونکي 10 نیټې نه د پولیو ضد څلور ورځنۍ مهم پیلېږي. د بې پولو ډاکټرانو یا ایم ایس ایف ډله وایي په کندوز ښار کې په تېره شپه په یو اسپتال په هوایي برید کې د دوی د عملی نه کارکوونکي وژل شوي وو، دېرش زخمیان شوي او ګڼ شمېر لادرکه دي. یادې ډلې نن ویلي دي چې په دغه هوایي برید کې د دوی د کارکوونکو او مریضانو وژنې ورته خفګان او کندوز کې د درملنې کار ته لوی تاوان رسولی دی. بلخوا نیټو ویلي دي کېدای شي چې د برید ذمهواره دوی وي. نیټو وایي امریکایي ځواکونو په کندوز کې په ځایي وخت د شپې پابندې دوه بجې د هغو کسانو پر ضد هوایي برید ترسره کړو چې پوست یې خطر جوړو. په افغانستان کې بیا د امریکا سفیر په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو په روغتون کې دا وختي مرګ شوبلې په اړه خفګان ښودلی. په افغانستان کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی په حواله نن په یو بیان کې ویلي شوي دي چې امریکا د بې پلو ډاکټرانو په روغتون کې د ټولو وژل شوو زخمیانو په اړه خفګان څرګند کړی او له کورنو سره یې خپله غمرازي شریکوي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم هم په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو په روغتیایي مرکز هوایي حمله په کلکو ټکو غندلی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې تېره شپه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مومند ایجنسۍ په سوران دره کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د برید په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. په سیمه کې حکومتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ساپو تحصیل په سوران دره سیمه کې نن غرمه د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې چاودنه وشوه. همدغسې بیګا د خانقاه ساپو په غرونو کې نامعلومه وسلوالو له دغه ځایه ماربل راویستونکي لوی ماشین او د مزدورانو د استوګنې کوټې سوځولي. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو اتحادي مشرانو د حکومت غوښتنه کړې ده چې په باړه کې د ړنګ کړل شوې تعلیمي ادارې بیا جوړې کړل شي او تعلیمي هلې سلې دې بحال کړل شي. په دې اړه د خیبر زده کوونکو اتحادي او مشر فواد افریدي مشال ریډیو ته نن وویل چې د پوځي عملیاتو بېکورۍ له وجې په زرګونه ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثره شو او دغه پرشن په وجه باندې کم سټوډنټان چې وو د هغو په تعلیم باندې ډېر غټ اثر وغورځولو. موجوده حکومت ته موږ خپله د مطالبه کوو څومره تعلیم زموږ ګډوډ شوی دی چې هماغسې بیا بحال کړي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شاه علي شاه بیا مشال ریډیو ته نن وویل د باړې چې کومو سیمو ته خلک ستنېږي هلته به تعلیمي هلې سلې زیاتوي. د شمالي وزیرستان رسمه کیډیټ کالج چې په سیمه کې د نامنیو له وجې بند شي و شپږ کاله پس بیرته پرانستل شو. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سختو امنیتي تدابیرو کې په 40 ګاډو مشتمله د زده کوونکو قافله پرون ماښام ناوخته رسمک ته رسېدلې ده. د عراق با اثر شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د منځ په خطبه کې چې په ټلویزیون خپرېدله ویلي چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خو دا یې هم زیاته کړه چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د ده په خبره ترهګر د خپلې ناسمې نظریې په ذریعه ټول بشریت کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي، نو ځکه دې ته اړتیا ده چې له ټولو لورو د ترهګرۍ خلاف نړیواله مبارزه نورم پراخه شي. د روس جنگي الوتکو په تیرو 34 ساعتونو کې په شام کې 40 هوایي بریدونه کړي دي. د روس د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې د اسلامي دولت نه ځایونه یې په نښه کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د روس هوایي ځواک د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو کیمپ هم ویجاړ کړی دی. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلور کلنې بحران په باب د روس نظریات رد کړي او ویلي لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دي، خو د ده په خبره داسې نه ده. ولسمشر اوباما چې پرون یې په واشنگټن کې خبرې کولې وی ویل د شام په مسأله کې د روس چلند د تباهۍ په لور تګ دی. او ټاکل شوي اوکراینی ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي نن د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د سپکې وسلې لرې کول پیل کړي. دغه ګام په فروری میاشت کې شوي د مینسک په تړون کې ذکر شوی و. دغه تړون تر ډیره او په ځانګړې توګه د اوربند په برخه کې نه دی پلی شوی، خو په دې وروستیو اونیو کې جګړې بندې شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له انیسا اجمل څخه اوریدل. اورېدونکو په دې غړې کې بعد نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پولیو خورېدونکي وایرس مخنیوي لپاره واکسین شروع کوي او هر څوک یې چې خپلو بچو ته نه ورکوي هغه به نیسي.
زمونږ اوس چې کوم پاتې ماشومان دي هغه تقریبا 3000 پورې دي او 3000 انکاریان ماشومان.
ځینې سینیټران وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین د اقتصادي راهدارۍ د لارې په اړه خپلې وعدې نه دي پوره کړې. د پنجاب لار جوړی خو د پښتنو سیمو لارې یې له پامه غورځولي او پیسې یې ورته نه دي بیلې کړې.
غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دي، پر هغه روډ باندې دی ورته فنډ هم دغه راهداري په مټ کې نه دی شي.
د افغانستان د کندوز ولایت په کندوز ښار کې لا هم د افغان ځواکونو عملیات دوام لري.
زموږ عملیاتونه ښه روان دي په ښار کې. موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو او د خلکو مرسته ډېر مهم دی چې دوی چیرې پرسوي. نو یو اطمینان ورکوو چې زموږ تسلط زیات شوی دی ښار باندې.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته، موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری. په داسې حال کې چې پېښور کې د دې میاشتې له 10 تاریخ څخه د پولیو ضد واکسین شروع کیږي، دغه دوه منتخبو کونسلرانو د نیولو حکم شوی چې خپلو بچو ته د پولیو واکسینو ورکولو څخه انکار کړی او نور خلک یې مهڅول چې دغه واکسین ونه کړي. چارواکي وایي چې که څوک خپلو ماشومانو ته د مازورۍ د مخنیوي دا واکسین ورنه کړي، نو دې سره د دې ناروغۍ وایرس نورو ماشومانو ته د خپرېدو امکان دی. نو ځکه هر څوک چې ترې انکار کوي هغوی به د قانون له مخې نیول کېږي. شبیر جان یې په اړه رپورټ لري.
دا پېښور ډپټي کمشنر یا ضلعي مشر یا ریاض محسود په حکم باندې د پېښور لړما او ډاک یونین کونسل کې خپلو بچو ته د پولیو څاڅکي نه ورکولو او دغه شان نور خلک هم د دې نه منع کولو په جرم کې دوه کسان منهاج او سلیم چې د متعلقه یونین کونسلو منتخب شوي کونسلران هم دي د نیولو حکم کړی دی. د پېښور اسیسټنټ کمشنر ممتاز خان مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې دغه دواړو کسانو د 3 MPO لاندې د نیول شوي حکم شوی دی او دې نه علاوه یې پولیس ته دا هم ویلي دي چې په راتلونکي کې څوک هم د پولیو په ضد پراپیګنډا کوي یا خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي د هغوی په ضد هم همدغه رنګ قانوني کاروي وکړي.
کسانو د پولیو د څاڅکونو د ماشومانو لپاره هغه انکاریان وي هغې لپاره چې کوم 3 MPO کې ډپټي کمشنر صاحب چې کوم ولنټري ډپټ او انشاءالله په هغه باندې عمل درا جاری کسان جاری.
بلخوا په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین لپاره د صحت محکمې ټاکلی شوی ډاکټر کرام الله مشال لیړو ته وویل چې دا وخت یوازې په پیښور کې 3000 داسې ماشومان دي چې د هغې مور پلار د پولیو ضد څاڅکې نه انکار کوي. بلخوا 2000 داسې ماشومان دي چې په تېر کمپاین کې پاتې شوي دي او د راتلونکي 10 نیټې نه به 4 ورځنی کمپاین شروع کیږي چې د دغه ماشومانو سره سره د ټول پیښور 900 نه سیوا ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکې په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي.
کم پاتې ماشومان دي هغه تقریبا 3000 پورې دي او 3000 انکاریان ماشومان دي. بیا د روان کمپین لپاره زمونږ دا سټریچ دي زمونږ د انکاریانو ماشومان او دا چې کوم ماشومان پاتې دي د دې د تعداد نور هم کم شي. هغې لپاره زمونږ تقریبا انشاءالله فیلډ کې به 2000 نه زیات ټیمونه وي. تقریبا 15000 اهلکار به زمونږ دې کمپین کې حصه اخلي. د پولیس والا اهلکار به د دې نه علاوه وي. نو هغې به مونږ هماغه ټارګټ دي زمونږ 7,54,383 ټارګټ دي. کمپین لپاره به سکیورټي اویلیبل.
د پامول دا چې ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته وویل چې سخت کال په ټول پاکستان کې د پولیو 4 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د پیښور د 9 ماشومانو په شمول ټول خیبر پښتونخوا کې 14 او قبایلي سیمو کې 11 کیسونه رامخه ته شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالۍ
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هره ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. موږ تاسو چې په زیمبابوې کې د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ د کرکټ د سیریز دوهم یو ورځنی میچ روان دی. اول زیمبابوې بیټنګ وکړو، په 500 ورنو کې 206 اویا سکور وکړو، 6 کسان یې وشو. دا وخت د پاکستان 2 کسان اوړتي 19 سکور کړی او 15.1 اوور شوی دی. په دې اړه به نور تفصیل هم تاسو ته درکو، خو اوس تاسو ته یو بل رپورټ دراوړو. نن په خبر کې د ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر ښېګړې ادارې د خبریالانو سره یو غونډه وکړه چې هدف یې د خبریالانو حقونو په اړه باندې غږ پورته کولو. ځینې خبریالان وایي چې دوی ته تنخواوې کمې ورکول کیږي او هغه سهولتونه چې په کار ده دوی ته ورکړل شي هغه ورته نه دي ورکړل شوي. همداراز دوی دا خبره هم کوي چې دوی ته مختلف امنیتي ګواښونه هم موجود دي. زموږ همکار زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر ښېګړې د سازمان د خیبر پښتونخوا صدر رازم خان مشال رډیو ته وویل چې د دوی سازمان په مزدورانو کې د هغوی د حقونو د قانونونو په اړه د پوهې او مزدورانو ته د حقونو ورکولو لپاره کار کوي او د خبریالانو سره د غونډې هدف هم دا دی چې خبریالان د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي.
صحافیان چې دي دا بنیادي طور مزدوران دي، چې کوم په لویه پایه دي نو هغې ته خو سهولیات شته، خو چې کوم په وړه پیمانه نو د هغې غریبانانو هم زموږ دا مقصد و چې دا مزدوران دي. د هغې د میډیکل د سهولت بالکل پرسانې حال نشته، د هغې د پنشن پرسانې حال نشته، د هغې نور څه د ویلفیر پرسانې حال نشته. تر دې پورې چې د تنخواه یې هم څه پته نه لګي، تر دې پورې چې جاب سیکورټي بالکل نشته. نو سبا بنی
پېښور کې د یو شخصي ټي وي چینل سره کار کوونکي کیمرمین خلیل الرحمن وایي چې په تنخواه یې د ده د کورنۍ ګزاره نه کیږي او د دې برسېره یې د نوکرۍ تحفظ هم نشته.
یاره سیکورټي خو زمونږ د جاب هیڅ جاب نشته، ولې چې دینه مخکې زه یو بل اداره کې هم هلته سیلریز مسلې شوې، بیا هلته نه همداسې و چې یاره سیلري نه شو ورکول. مونږ به احتجاج کولو، هغه به کول، هغه فارغه کړو. نو هغه نه پس مونږ هیڅ چرتم داسې ځای نه و چې لاړ شو. یاره مونږ ته اوس د دې سیکورټي را کې مونږ ته هغه چې کوم بینیفیټس دي جاب نه وستو نه پس هغه مونږ ته ملاو شي هیڅ ملاو نه شو، بس فارغه کړو. مونږ بیا ډېر زمونږ ډېرو ملګرو کورټ تم لاړل.
پېښور کې د اردو رسپانې سره کار کوونکی یو بل خبریال عزیز بنیری په وینا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ناامنۍ له وجې د خبریالانو کار کول ډېر سخت دي، خو ردې برچېره هم ادارې دوی ته د سلګې شان تنخوا نه علاوه نور هیڅ اسانتیا نه ورکوي.
بیا په داسې حالاتو کې چې د پاکستان مطلب مونږ په یو داسې جنگي علاقه کې اوسو چې پای کې د 13 کالو نه یو سلسله را روانه ده او دا خلک د خپل خدمات دغه کوي، خو دې ته هغه سله نه میلاویږي. ایون زما سره دوه درې واقعګانې شوې دي، زه مطلب داسی تنظیمونو نیولې هم یم بیا هم په خپل تر باندې ما دغه کړی دي.
په کال 2014 کې پی ایف یو جی یا د پاکستان د خبریالانو سازمان د کمو تنخواګانو، تحفظ، روغتیا او دا شان نورو اسانتیاو د نشټوالي پر ضد اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې وه، چې په ترڅ کې بیا حکومت د خبریالانو لپاره اتم ویج بورډ اعلان کړو، خو په دغه ویج بورډ لا تر اوسه د رسنیو زیاتره ادارو عمل نه دی کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مسافرو خپرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری راشه درشه خبرونه تاسو د یک شنبه په ورځ باندې اوریدل شي. مسافر په کې ټلیفون نه کوي شو خپل له خوښ سندرې اوریدل شي. او تاسو یو رپورت درورو د شمالي وزیرستان رزمک کریډیټ کالج په کال وروسته بیرته پرانستل کیږي. چارواکي وایي چې په دې لړ کې د زده کوونکو یو قافله رزمک ته رسیدل. دغه کالج په 2009 کال کې د ناامنۍ او اپوزي اپریشنونو له وجې لومړی پېښور او بیا وروسته نوښار ته منتقل کړل شو. عمر دراز یې نور تفصیل دراوري.
چارواکي وایي څلور ویش ګاډو باندې مشتمله قافله د کیډر کالج رزمک زده کوونکي د سخت امنیتي تدابیرو لاندې رزمک ته ورسول شول او هلته امنیتي ځواکونو او ځایي خلکو ورته هرکلی وویلو او نندارې ته ولاړول. په دې موقع امنیتي ځواکونو د کیډر کالج زده کوونکو په حفاظت سره رزمک ته رسېدو لپاره سخت امنیتي ګامونه اخستي ول. پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي انتظامیا غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي، چې رزمک کیډر کالج د غلطه بیرته خلاصېدل یوه د امن نشانی ده. دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولی او هڅه کړي چې د غلطه ټولې تعلیمي ادارې فعالې کړي. د رزمک اوسېدونکي عاشق نور تیره شپه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دوی ډیر خوشاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي.
کالج باندې خلک ډېر خوښ دی، ډېر ورته پتا به دی، جشن دی او ډېرې نیمګنه مې دا انتظار و، دا ورځ دا انتظار و چې کالج راوږه، کالج اخره روانه رسېده. ډېر مې څه هغه وخت نه بیا ورپسې کې جامه شه په امن ورتلل، هغه ورځ بیا ان شاء الله روانه دي. دا د امن نشانی دي چې دا ډېر ورسي او بیا په وطن ابو دی روسي تعلیم وي. خلک په چک دي وطن سره لندورې کو په جشن دی او ډېر رسولي دي، ډېر خلکو ته خوښ دی.
ملک جلیل خان وایي رزمک کیډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زده کوونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي، چې د سیمې زیات زده کوونکي د غلطه زده کړې وکړي.
چینن زمړه د خوشخبری خبره ده چې دغه موږ دوی قربانې سړي کړي په ګور جاوا ځلې یو حالات جشن په غاښ بنا شوی وایي راته ماکس شمالي وزیرستان شي دغه نامیر ډېر مخشنه غلښت او امید هاو چې دغه سره د ویزا لا کاج کې موږ دوه ډر په مخ وړای شي او راکوي ان شاء الله هر چاته ملاوي دي. په دغه موږ د حکومت د ریکوېست هداي منو شاه جان سره غلای یو گورنر صاحب غلای یو بیا دغه می سره دا وادي هاو کړي چې تاسو می سکټا جوړ تاوي او تاسو خصوصا په چارو بالکل چې پارزند دی پیرا کوې ځکه چې دا حق دې می جوړی شي په دغه کاش
روان کال مئی میاشت کے د خیبر پختونخوا گورنر کیڈر کالج رزمک د نوخار نه شمالی وزیرستان رزمک تا بیرتا منتقل اولو احکامات جاری کړي ول او کال 2009 کې کیڈر کالج رزمک د خرابو حالاتو په وجه د شمالی وزیرستان نه پېښور او بیا نوخار ته په ارضی توګه منتقل شوی وو. کیڈر کالج رزمک کال 1978 کې د شمالی وزیرستان رزمک په سیمه جوړ شوی چې د پاکستان ګوډ ګوډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د نړیوالې ترقی د پاره د امریکایي مرستو ادارې یا یو ایس ای ډی په مالی مرسته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو شپږ اویا زره زده کوونکو مخنه غړم شپږ اوی از د کوونکو ته تر دولسم جمعات یا کلاس پورې زدکړې تر سره کړې. دا غوې د پاره یو سکالرشپ پروګرام دوی په لار اچولې. د زدکونکو په وینا دوی په دې ځکه خوشاله دي چې قبایلي سیمې له تعلیمه محروم دي او دغه رنګه سکالرشپونه کولی شي چې ځوانان هغه لار ته وهڅوي چې خپل تعلیم پې جاري وساتي. ریاض موساخلی نور تفصیل درته وایي.
د امریکایي سفارتخانې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د نړیوالې ترکې د پاره د امریکایي مرستو ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي شپږ اویا زده کوونکو مختلفو څانګو کې تر دولسم جمعات تکړې سرته ورسولې. تعلیم پوره کوونکي هلکانو جینکو ته د زیارت په ورځ د اسلام آباد په یو هوټل کې تعلیمي اسناد ورکولو دستور شوه چې پکې د یو ایس ایډ مشن ډایرکټر او د پاکستان د اقتصادي امورو سیکرټري هم موجود وو. په دې موقعه د یو ایس ایډ ډایریکټر جان ګرو کویناوا چې امریکا د خوشحال پاکستان عزم کړی دی او نننې دستورا د دغه عزم یو ښکاره مثال دی. د ده په خبره که دواړه ملکونه په شریکه سره کار وکړي نو هره کامیابي ترلاسه کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې ځینې زده کوونکو وویل چې د تعلیم په ذریعه مونږ ملک کې ترقي او خوشحالي راوستی شو. یو زده کوونکی ذاکر الله چې د باجوړ سره تعلق ساتي وویل
شو نور آرکیټیکچر هم په دې کې راځي، سړکونه به کې راځي، پلونه به کې راځي، دا ټول مطلب کوم چې د بلډینګ اینڈ آرکیټیکچر سره دا ټول تعلق ساتي. او زما د وجه خپل زما علاقې خلکو ته زما فیملی ته ټولو ته فائدہ وشي، دې سره به زمونږ د فیملی بیک گراؤنڈ هم ښه شي، زما خلکو ته به عزت ملو شي، زما خپل علاقې لپاره ښه کارونه وکړم. زمونږ چې څومره دلته خلک دي غریبانان دي وسې نه کېږي، هغوی د بچو دپاره د هغوی خاندانونو لپاره به کوشش کوم هغوی ته دغه رنګ اپورچونیټیز پرووایډ کړم چې هغوی دغه شان راشي، ښه ښوونځیو کې تعلیمونه حاصل کړي او خپل د قوم او د ملک نوم روښانه کړي.
همداراز د خیبر جنسی یو بل زده کوونکی جان شیروای قبایلي سیمه د قدرتي معدنیاتو ډکه ده او ځکه دې د ارزیاتو په څانګه کې لوړې لوستې غواړي. د ده وینا وه:
مره لکه دا سکولرشپ ملو شوی په 2009 کې، زه په کلاس 7 کې وم نو بیا ما له دا اپورچونیټي تک نو شپه کاله پوره اوس 2015 کې سیکنډ ایئر ما وکړو په ایف ای سی پېښور مړ ډیګری کالج. فلحال خو اوس ما اپلای کړی دا فارمیسي لپاره او جیالوجي لپاره، ځکه چې کوم د قبایلي لکه زیات دي کنه، دا خو بالکل د دې مدنیت یو غټه ذخیره ده. الحمدلله زما خو دا خواهش چې زه خپل تعلیم مکمل کړم، زه به اول د خپل علاقې او بیا د خپل قوم د ترقۍ لپاره یو غټ سوچ لرم.
د یادونې ده چې د قبایلي زده کوونکو لپاره د یو ایس ایډ سکالرشپ پروګرام په کال 2008 کې شروع شوی دی او تر دې دمه په سوونو زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړل شوی دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ووري. افغان چارواکي وایي چې په شمالي ولایت کندوز کې عملیات لا هم روان دي او د کندوز ښار بیرته له طالبانو نیولو لپاره دوی ډیر په احتیاط ځکه کار اخلي چې طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي. دا دوی په وینا دوی لا هم کوشش کوي چې هغه وسلوال چې دغلته پټ دي د خلکو په مرسته را پیدا کړي. بلخوا طالبانو د دې نوو اداو په اړه څه نه دی ویلي. زموږ همکار قاسم سولمل نور تفصیل لري.
د کندوز ښار له تیرو څو ورځو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي او دا ښار لا هم په بشپړه توګه د دولت لاسته نه دی لوېدلی. خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به کندوز تصفیه سي او هڅه کېږي څو دا ښار له پوځي حالته راووځي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې په کندوز ښار کې تصفیوي عملیات دوام لري او ښې نتیجې هم ورڅخه ترلاسه شوي دي.
یعنی موږ دا اعلان کړی چې مطلق ټول ښار نو تصفیه شوی، زموږ عملیاتونه ښه روان دي. په ښار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو، او د خلکو مرسته ډیر مهم دی چې دوی چیرې پټ شوي دي. نو یو اطمینان ورکوو چې زموږ تسلط زیات شوی دی خار باندې.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې په تیرو 15 ورځو کې 300 وسلوال مخالفان وژل شوي او 80 نورې اسیر نیول شوي دي، خو د افغان ځواکونو لور ته اوښتي تلفات کامیاب کړل. د دغه راز ویل چې د کندوز پېښه نړیوالې ټولنې ته یو پیغام ورکوي چې ټوله باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او افغان حکومت ته کافي امکانات او تجهیزات ورکړي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ دوشنبې د کندوز ښار ونیوی او سبا وروسته د افغان ځواکونو لخوا پکښې عملیات پیل سول. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بهرنۍ ځواکونو د تېرې شپې په هوایي برید کې چیرې چې طالبانو ځای نیولی و، د دغه روغتون درې کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. و موږ غوښتل په کندوز کې د روانو حالاتو په اړه د ځایي چارواکو نظر هم واخلو، خو بریالي نه سولو. په همدې حال کې د کندوز ښار له جګړې څخه کابل ته راغلو یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې که په کندوز کې جګړه دوام کړي نو هلته به یو انساني ناورین رامنځته سي. له عبدالشکور او محمد یوسف څخه مو چې تازه کابل ته راغلي د کندوز ښار د سترګو لیدلی حال وپوښت.
شوم دیدی مو یاس کی هر کس کی تعداد خو بخده کشید ابدی
اس موږ د سترګو لیدلې حال د دای چې یو شمیر خلکو ځانونه ته خار بدخشان بغلان او کندوز ته استلې دي. هغه کسان هم چې پات دي او د زینو ستونزو په خاطر د باندې راوځي وشل کیږي.
قرار است که اگر یکی دو روز بداد
که تلیوی یا دو روز پری خلکو تر رسیدگی و نسی نو خلق با لوجه و امری دکانون طول تردل سوی و هیچ خوراکی مواد او دا غستل و لپارت زشه نپیدا کیجی. پا همدی حال که پا ولسی جرگی که دا کندوز استاز فاطمه عزیز چی پا کابل که دا تحسن خیمه وحله لازده رو دوستر خبرو که دا کندوز پر حالات اندیشنه سرگنده کرا وی ویل چی دا جگلیش که لوری باید دا خلکو دا جوان دا خوندیتوب لپاره اوربند بکری.
ډاکټران نرسو پرسونل سی از باین دفتر
ډاکټران نرسانه او روغتي پرسونل لمینځ تللی دي. هیڅوک نشته چې د چپیانو درملنه وکړي. د خلکو مړي پر سړکونو پراته دي. لطفاً ولسمشر دي په لومړي ګام کې دی وی یا دوه ورځې لپاره د هغوی سره اوربند وکړي ترڅو د کندوز خلک له کندوز ووځي.
د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د ژمنې له مخې په کندوز او شاوخوا ولایتونو کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. دوی همداراز ټینګار کوي چې باید د کندوز له جګړې درس واخیستل سي او پرې نه ښودل سي چې دا ډول پېښې د هیواد په نورو سیمو کې تکرار سي.
اوریدونکو تاسو د قسیم سلیمان رپورټ واورید. اوس به د افغانستان د بشري حقوقو د ویاند رفیع الله بیدار سره مرکه وارو چې د کندوز په حالاتو اندېښمن دي.
بشري حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځې نه تاسو پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخر په دې عقیده دي چې دا یو بشري ناورین دی چې په کندوز کې لا پېښ شوی دی او د دې ناورین مرکبات داسې دي او اجزاوې داسې دي چې هلته په وسیع پیمانه باندې خلکو لا درکي موجوده ده. بېځایتوب موجود دی، کلوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې. بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدلی. نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته حتی قنسلګرو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وو ډېر زیان و ضرر رسېدی. په دغه لړ کې د یوناما ده د میتودیک دفتر د یونیسکر دفتر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ډېر زلل لیدلی دی. ازادي بیان ډېر ټکنی شوی ده په کندوز کې. د هغې نه دقیق اطلاعات نشته دی. د ژورنالستانو ژوند تامین نه دی، محفوظ نه دی. په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل تره جمع کوي. بعضې مسایل داسې دي چې واقعا د جنګي جرایمو په زمره کې راځي. جنګي جنایتونه سرته
په دغو جګړو کې څومره دغه کسان دخیل وو او څومره کومې خواوې ډېرې ملامتې وې او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی؟
دا باید واضح طور باندې وویل شي چې دولت مخالفینو هغه کړنې چې په کندوز کې کړې دي د ټولو نه مسؤلیت هغوی ته ډېر راځي. د په دې کړنو کې چې هغوی د انسان ژوند ته د بوډاګانو د ښځو د ماشومانو هغوی ته یې خیال نه دی ساتلی او هغوی ته احترام موجود نه و.
بلې،
اوس دولت د بیا نیولو په درسل کې دی. د کندوز ښار دلته هم یا په هغې دوره کې هم د دولت متغسط جوړېده چې د خلکو د ژوند څخه حفاظت حراست په هغې حراست کې هم مکاني موجوده وه. که نه نو اوس چې بیا د نیولو خبره کېږي لازمه دا ده چې دولت د یو ژمنې لوري په توګه باندې او د دولت نړیوال حامي قوتونه چې په دغه عملیات کې شرکت کوي د ملکیانو د ژوند او د حال او مال ساتنه باید وکړي، حفاظت باید وکړي. ځکه هېچا ته دا موقع باید حاصل نه وي که په شدت عمل سره دوی برخورد کوي د مخالفینو په توګه په وړاندې. نو دوی هم د دې جنګ د قوانینو خیال باید وساتي او هغه قوانین چې ځان لپاره منلي دي او دا کړي دي او ژمنتیا ورته لري د دې خیال باید وساتي چې د ملکیانو ژوند ته سلام.
د کندز د حالاتو په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن د مرستیال بخنه غړم د ویاند رفیع الله بیدار سره زموږ همکار سیف الله سنګزی مرکه ورده د خبرونو د لنډیز وخت راځي لانی ساج ملي ور
د پیښور چارواکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول له وجې د دوو کونسلرانو د نیولو حکم ورکړی دی. د پیښور اسسټنټ کمشنر ممتاز خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د لړمې او ډاکسیمو دوو منتخب شوو کونسلرانو سلیم او منهاج نه خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول بلکې نور خلک یې هم د څاڅکو ورکولو نامني کول نو ځکه دایي د نیولو حکم ورکول شوی دی. تورنو کونسلرانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بیپولو ډاکټرانو یا ایم ایس ایف ډله وای په کندز ښار کې تېره شپه په یو اسپتال په هوایي برید کې د دوی د عملی نه کارکوونکي وژل شوي، په دېرش زخمیان شوي او ګډ شمیر لا درک دي. بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو خاص استازي په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو په روغتون کې د اوختې مرشبلې په اړه د خفګان څرګندونه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مومند ایجنسۍ په سوراندرک کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د برید په نتیجه کې یو تن وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. همداشان بیګا د خانکا ساپو په غرونو کې نامعلومه وسله والو له دغه ځایه ماربل راویستونکي لوی مشین او د مزدورانو د استوګنې کوټې سوسولې. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د عراق باسره شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سستانی پرون د جمعې د مونځ په خطبه کې چې په ټلویزیون خپرېدله ویلي دي د لدایش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده. د روس جنگي الوتکو په تېرو 24 ساعتونو کې په شام کې شل هوایي بریدونه کړي دي.
انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وری اوس به زمو همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټي کې وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په تر هغه او د دې د خاتمې لپاره د نړیوالې ورورولۍ په ضرورت باندې لیک کړی دی او وایي پاکستان ډېرې مودې راهیسې د تر هغه پر ضد جنگ پیل کړی او که وکتل شي نو په دې جنگ کې له ټولو زیات نقصان پاکستان ته رسېدلی دی. په زرګونو خلکو له ژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسېدلی او معیشت یې دومره متاثره شوی چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارې وړاندې لیکي کار د چین نړیوال رولولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي ځکه چې ترهګري اوس یوه عالمی مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي او داشن دا خبره هم له نظر وستل نه ده پکار چې د بهرني امداد او فنډینګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډیره وخته قائم نشي ساتلی. ادارې وایي چې په دې بابلا د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم دا خبره په ډاګه کړي چې د ترهګري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی فنڈنگ بدرول شي. دریا اخیری کوي پکار د چی عالمی قوتونه د لړکی د پاکستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې هسي خو انساني قاچاق د هر غریب او رستو پاتې ملک مسله ده. خود تیرې سم مدیر هسي پاکستان هم په دې مسله کې نښتې دي او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپل مجبوری د لاسه او د خپل مستقبل په لټون کې د ایران، ترکی او یونان په لار د یورپ ترکیافته ملکونو ته د تلو په تکل کې د جالي ټریول ایجنټانو پلاس ورشي. ادریا مخکلي کې چې داخلك یا خود سرحدي محافظونو د ګولوخ کار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کې راګیر شي او کدا سي نوي نو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خدای په اثر پرېګ دي چرته چې دوی د لوګي تندې د لاسم رشي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې دمه ژوند د لاسه ورکړی دی. ادریا اخري کې لیکي چې دا د چارواکو ذمہواری وي چې د داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکی ایف آی ای د پنجاب په مختلفو سنترو او ټریول ایجنسو چاپی وهلی او ځین خلک یې نیولی دي. خو بای چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاری وساتل شي تر څو چې د ملک نه دا ناسور نه وي ختم شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وری فرایډی ټایمز د پاکستان په تعلیمی نظام کې د ستونزو په اړه یو مقاله لیکل ده. مجله لیکي په هیواد کې د تعلیم په برخه کې د ستونزو حل دا دی چې حکومت پرې زیاته خرچو کی. بلخوا د اکانومیسټ مجلې د کندوز ښار د طالبانو لاسته د لویدو او بیا د افغان ځواکونو لخوا واپس د اخیستو په اړه تبصرې لیکلي. د دواړو تبصرو او مقالو غټ ټکي درته مدیحا میرزاده وایي.
فرائیڈے ٹائمز ویب پاڑے لکھی پا پاکستان کے دا شخصی سکولونو دا زیادو فیسونو خلاف دا اولس تر احتجاج روستا حکومت دا دغو سکولونو دا فیسونو پا زیادے دو بندیز لگاولی دے. ویب پاڑے لکھی کسا ہم پا مالی مشکلاتو کے گیرو دا میندو پلرونو لپارا دا خوشالے خبر دا خدا دا مسئلے حل ندے. ویب پاڑے لکھی دغا حکومتی اعلان دا ملک پا تعلیمی نظام کے دا موجود ستونزو دا ہواری او دا ہیواد ازوان کلتا معیاری تعلیم ورکولو پا وڑاندے یوازینے حل ندے. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسئلے په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 113 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسئلې دي. په دې کې په یو جومات کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې په اړه پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 103 نمبر دی او د خپلو ګاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. وی پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې د کندوز ښار د وسلوالو لاسته لویدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګندې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غني د ستونزو سره مخامخ حکومت په وړاندې یوه بده پیښه وه. که څه هم درې ورځو پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په خستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادې ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت راهیسې کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نه څو اونۍ مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپلې ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز سمه دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسوال ارد کې راټول شوي وو. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی وفاقي حکومت دا غوښتنه لیږلې ده چې نور په خپلو صوبه کې افغانانو ته وخت نشي ورکولی، نو پکار ده چې د دې کال تر اخره پورې افغانان خپل هیواد ته واپس ستان شي. خو بلخوا د افغان کډوالو استازو وینا ده چې دغه کار د وفاقي حکومت په فیصله پورې تړلې دی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا حق نه لري چې افغان کډوال خپل صوبې وباسي. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې افغان کډوالو ته نور وخت نشي ورکولی او کومه نیټه 1 دسمبر کال 2015 چې ورته وفاقي حکومت ورکړي، باید چې په هغه نیټه د خیبر پختونخوا صوبې نه افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د حکومتي ډلې او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم ووي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې له 1500 زیات رجسټر او غیر رجسټر افغانان کډوال میشت دي، نو دوی به وفاقي حکومت ته سفارش لیږي چې افغان کډوال ته د دوی په صوبه کې نور وخت ور نه کړي. نوموړي زیاته کړه،
کله چې په ملک کې غیر قانوني خلک اوسېږي که نه، موږ افغانان زموږ دي، موږ لپاره قابل قدر دي او پښتانه دي. د هر یو ملک یو قانون دي، هر سړی چې هغه د ملک دننه شهري شي که نه، قانون آوټ اوړي نو مسلچیا به کوم پای کې راځي، ډله نه به قانون له لاندې راځي. نو دې کې دا ده چې موږ هغوی ته بالکل لیږو چې یاره د سړي خپل یو اټار ټرمین کې خپل اختیار دی، خپل دغه دی. موږ داسې چې یاره موږ مطلب چې خپله صوبه داسې کړو چې خپل خود مختار شي، چې زموږ دا د شهدګردي کې مده زموږ دا لانجې کمېږي کېدې شي. کوي بل څوک راړی په دو باندې هر څه چې کوي که نه، یو قانون جوړ کړو چې هغه موږ
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشر ډاکټر رحیم الله شرافت نو پختل، نو هغه وی چې دوی ته وفاقي حکومت دوه کاله وخت ورکړی دی او صوبایي حکومت ته دا حق نه دی ترلاسه چې افغان کډوال وباسي. ډاکټر رحیم الله شرافت وی
باندې دا خبره شوې ده چیف کمشنر سره د سفران د وزیر صاحب سره دلته په ویرسي چې میټنګ شوې ده، د هغې نه بعد بیا کابل نه تللي دي، هلته دوه کال دپاره وخت ورکول شوی دی. هغه وخت کې صوبایي حکومت دا خبره نه ده اوکیا کړې، مرکزي حکومت سره سمجوته شوې ده. د هغې نه علاوه چې کوم دی دلته د حکومتونو خپل منځ کې مسالې چې کومې دي، د خپل منځ کې ډیپلوماسیانې چې کومې دي، موږ دا د دواړو حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې تاسې دا خپل منځي پالیسیانې چې کومې دي، دا بیانونه چې کوم دي، دا دې په مهاجرینو باندې اثر انداز نه شي. نو دې د خاطره موږ دا سختۍ سره رد کړي چې دې خلکو له وخت هم ورکوي او مزید به هغه نور کسان چې انرجستر دي، لکه حکومت څنګه مخکې دې خلکو سره وعده کړې وه، هغه به هم رجستر کوي.
کله چې مشال ریډیو د اقوام متحده د افغان کډوالو لپاره د کارکوونکو ادارې یونیسیر په اسلام آباد کې د ویان سره بیا بیا د ټلیفون په شمیره رابطه وکړه، نو رابطه ورسره ونه شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردي مکمل ختم
افغانان سو غواړي بے شک چې
ډیره سخت راغلی تیره یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو د خبر پختونخوا اسمبلی د بهر هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول شوو ایرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه په منظور شوي یوه متفقه قرارداد کې وشوه چې د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. تفصیل به یې غلام غوث درته ووایي.
دغه قرارداد د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوی ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپا وویل
ډېر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي دي. دا وروستو یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټیکس لګولی دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس 1,500 روپۍ ټیکس لګولی دی. اسیم کوګورې نو په ایرپورټ باندې هغوی سره رویه مل نامناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه ټاکې دغه نه کېږي، ښه ورتاو نه کېږي. نو په کار په دا چې موږ سنیټیټ کړو
تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویمه حلقه د جماعت اسلامي په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله د خپلې څوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامي ته د ماتې ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثناء الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
دیواری بدلن چې کوم زما د دې او د شپې په منځ کې حیرو دا په حکومت کې خطر ور باندې راولې ده. کوم جماعت چې هغه د خوشحال پاکستان او د اسلامي پاکستان خبره کوي نه د هغه حلقې عوام د دې عوام خوشحال دي خو د اسلام مستقبل دي چې دې ټول پاټۍ په دې وخت کې جنده باندې چې ازادي غوښته ازادي ورته ملاو شوه او د پی پی ان د دې خلکو یو منیجان مناو کړی تاسو ته پته جناب سپیکر
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علماي اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د پیښلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د پاکستان سینټ د موصلاتو قائمه کمیټې مشر وای حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې خبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریدونکو لارې لپاره پیسې نه دی بیل کړی او لپامه یې غورځولې دي. له مشال ریډیو سره د مرکې په مهال سینیټر داود اڅکزي وویل حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لار کار شروع کړی دی. عبدالحی کاکړ هغه سره مرکه کړې ده او له نوموړي څخه یې پوښتلی چې د چهارشنبې په ورځ د کمیټې د شوې غونډې اجنډا څه وه.
دا کمیټې خدا اوس جوړه شوې ده. دا څلورم میټینګ دی چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات ګرد کال رپورټ غوښتی وو او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان او چاینا د معنا د کوم رود جوړېږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتی وو چې په دې کې پرې څه کار کړی دی ضرورت پر په دا درو میاشتو کې. د درو میاشتو په پروګرس کې دی چې کوم نو چې دوی خپله ضرورت پرې چې دا کوم څلور میټینګ موږ کړي وو په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسترن روټ سره وزیر اعظم ویلي دي چې په ویسترن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی له چین چې کومه لار راځي اقتصادي راهداري کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دوی شروع کوي خو دا وزیر اعظم په د ګردو پاتیانو چې اجلاس یې راغوښتي وو په هغه کې به دغه اعلان کړی وو او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخ ته ورته ایښی دي چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي خو دوی به دا نه ویلي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو او به دې کار شروع دي په دا ګردو روډ باندې به کار کیږي خو پرون دغه شی مخ ته رالی چې د دې روډ لپاره دوی ورپی هم په دې اوس دا درې میاشتې کوم کار دوی شروع کوي یا کوم کار کړی دي په دې کې دوی پر دغه روډ باندې ورته نه ایښې ده او نه یې خرڅه کړې ده.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یې ورپی
دا کمیټې د کمیونیکیشن منیسټري سیکټریم دی او د دوی سره چارج ده چیرمن ان ای چی غمو سره دی اشرف تارډ نیوز د دې مستدا د بریفینګ راکی او پاره کې د خپل په دا باندې ما دا او ته تکرار کړل چې ما په دا تیر میټینګ کې چې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو او په دې باندې به مش اول ترجیح زموږ دا مغربي روټي او په دې کې کوم د پښتې تیر پکې نو دا په پرم په میټینګ کې دا خبره دا چې په دې باندې به مشکار کوو مال دا کار به تی کله کوو کله به شروع کوو خو دا چې کوم کارونه تی شروع کړي دي پاره د دې روډ د پاره یې ورته هم نه ده ترتا.
ښه نو د پنجاب پاړه څو ول ځکه اقتصادي راهداري یو لار پنجاب هم دا غتم پیسې نه دي شول څه وک څنګه؟
نه نه هغه به طریقې کار دا خپل کړی دي چې دوی په دغه روټ کې دوی په خالي نفاذ کې د مزه سره کوي او په غیر محسوسه طریقه ویني دوی خپل او شاید د دې د اشتراکي چې دی په دا کوم روټ چې دی دا اوس دی په پی اس بي پی کې د پاکستان په بجټ کې دی دا پی سي او تیش دی دا پنجاب د پاره چې کوم روټ دی اوس فلال دی سر او پای مکمل کی او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي باید چې ودا ګرد سره کنیکټ کی هغه روټ مو پی اس بي.
یعنی تاسو دا اندیشنه دا ده یا شکم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه ورکوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل د دې ویني مو څه په کاغذو کې خو چې دی دوی اوس دا شی ښکاره کوي نه او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی پر هغه روډ باندې چې کوم دوی وعده کړی ده پر هغه روډ باندې دوی ورکې فنډ هم دا ده راداري سمج کې نه دی شي فلاو او دا نن پر په میټینګ کې ورته واضح کې چې دا یو واحد میټینګ مې چې نن په مستقیم خبرې کوي دا به هر میاشت هم مشر دې میټینګ کوو او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کې.
څوک شته کړه شته چې موږ د پښتنو تپوس وکي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شو. لور مې د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پېروان. پولیس ته سپارښت کړی چې اول دا ته پیایي دا چې داسې بڼه یې.
مشال رادیو د بے وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په خبر ایجنسی کې د سټوډنټانو یونین یا د زده کوونکو اتحادیه وای چې دوی ته د باړه کې تعلیمي کم هلې ځلې چې وي هغه بیرته شروع شي. دوی په خبره اوس په باړه کې یو څه امنیت ښه شوی دی، نو د تعلیم د بحالولو لپاره هم ښه موقع په لاس راغلی ده. زما همکار فرهاد شینواری نور تفصیل لري.
د خیبر جنسی د زده کوونکو اتحادیو مشران وای چې دلته د نامنې او پوځي عملیاتو په وخت اکثر سکولونه وسلوالو وران کړي دي چې لامل یې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او حکومت له پکار دي چې دلته د تعلیم ودرېدلې لړۍ یو ځل بیا روانه کړي. په دې حکله د خیبر سټوډنټس یونین یو مشر فواد فریدی مشال ریډیو ته وایي
د بړې تحصیل تعلیم متاثره شو پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټانو هغه نه سبق کې پاتې شوې خو څه حالت داسې شول او څه په علاقه باندې داسې انقلاب راغونه دی وجنه د خبر ایجنسی د باړې انیشیالیست کم سټوډنټان چې دغه په تعلیم باندې ډېر غټه سر وغورځولو. سکولونه خو چې کم په باړې تحصیل باندې څومره سکولونه وو کاغه هاي سکولونه وو کاغه پرایمري وو کاغه سیکنډري وو او کاغه ډیګري لیول باندې کالجونه وو ځکه چې باړې کې هم یو کالج وو ګورنمنټ ډیګري کالج کوم شریدر. نو د پرایمري سکولونه ونیسي ته ډیګري لیول پرې چې څومره تعلیمي نظام واخو ټول درهم برهم شو. موجوده حکومت ته موږ خپل د مطالبه کوو څومره تعلیم موږ ګډوډ شوی رد چې موږ سی بیا بحال کی.
او باړې سره تعلق لرونکي د پیښور په هنتون یو زده کوونکی عثمان پردی وای چې د ملک د نور برخو په څیر دی د باړې متاثر شو زده کوونکو ته هم سکالرشپ یا تعلیمی وظیفه ورکړل شي.
اصل شای هغه دی چې سټوډنټ لا کم سکالرشپ او کم لیول په کوزو لکو کې ودا دای په کور د چې موږ سی لیول موږ لا روکړ شي ځکه چې فاټا په یو شي کېم د کوزو سټوډنټونو نه کم نه چې د مخ کې نو کم سکول نه چې دی هغه مرمت په صحیح طریقه وکړل شي او دغه لا سکالرشپونه ورکړل شي کتابونه ورکړل شي.
او د خیبر سټوډنټس یونین د اسلامي کالج څنګه یو مشر بلال پردی وای
چې کومه تعلیمي ادارې هغه ورانه شوې دي نو په کار دي چې د لپاره اوس چې کوم داسې ټیمپری سکولونه کالجونه یې هغه کولای شي چې کوم په پېښور کې کالجونه په کار چې په دې کې ورته کوټه زیاته کی لکه تر اوسه پورې موږ څه سخت حالات وولو دغه نه علاوه چې موږ هلته لاړ شو فهم جمع کو نو موږ ته وایي تاسو نه لوکلې یاره موږ تقریبا د پېښور بورډ سره په 5 میټر کې زموږ فاصله او د پېښور نه د پېښور خلک چې په نو صبح ایډمیشن کوي موږ ته هغه 1000 باندې ملويږي لکه د پېښور د سټوډنټس زموږ 100 نمبر او پر کې کم سه کم نو په کار دي چې هلته ورته کوټه سټونه زیات کی دغه نه علاوه چې کوم د کوی کالج دی په هغه کې تقریبا چې اوس 400 سټونه ضرورت په کار دي چې محکمه تعلیم هغه په سټونه زیات کی.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه بیا وای چې دوی په باړه کې کوم سیمه د خلکو د ستنېدو لپاره خلاصوي هلته با تعلیمي هلې ځلې هم بحالوي.
ان شاء الله سکولونه حکومت کوم ایریا اوپن کیږي هغه سره سکولونه اوپن کیږي. دغه شګه دوه قسم سکولونه دي، یو هغه سکولونه دي چې مکمل تور باندې هغه ډیسټروي شوی دي او پاغي کې بلډینګ موجود نه دي، او دویم قسم هغه دي چې کوم معمولی ډیمیج شوی دي چا دروازه ماته ده او چا کړکې ماته دي چا د اوبو نظام خراب شوی دي. نو دا پهلا چې کوم کمپلیټ ډیمیج دي دا تقریبا 95 سکولونه دي په دې کې ریکنستراکشن بد دي کیږي خو هغه مندې چې دادا چې هغه تاسو کې انتظار نشي کوله نو هغه د پارا ټینټس پرووایډ کړی شوې دي چې بچو به کلاسونه په ټینټس کې وي هغه ته د اوبو د لیټرین بندوبست به هم کړی شوې وي او سره سره غ سکول به هم تعمیر کیږي. د دې علاوه 10 سکولونه دي سلوخت تقریبا چې هغه معمولی نقصانات تر رسیدلي دي هغه ټینډر شوې دي او هغه ته فنډز هم گورنر صاحب ورکړي دي چې هغه باندې موږ زر کار شروع کو.
یاد دي وی چې باډا په دې ورستو کې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړی شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520 پر لنډو څپو 2113 15316 15318 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړې دلای شئ.
اوریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي چې د امنیتي حالاتو له وجې بې کورکړه شو خلکو سره به د نړیوالو ادارو مرستې لا هم له دې وجې ګران شي چې د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دایره کار لپاره یوه داسې نوې پالیسي اختیار کړې ده چې د دوی ځینې کارونه محدودوي. فرخنده اسد د دې مقالې غټ ټکر ته وایي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ریجستر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یوه اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګڼې کار ترسره کوي. تیرا نږدې موده کې په سیف دی چلډرن نړیوالې ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګېدل. د دغه وروسته حکومت وویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړې ده. حکومت وایي باید نړیوالې ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته څه خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت له خوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو پیښو کې ککړی وي. حکومت دا هم وایي کچېرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوي وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلي کورونه یې پرېښودي وي. نو که چېرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پرېښودي دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او زید دی چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لا نور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړه کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپله هم مرسته نه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
فرخنده اسد مورد اوریدونکو مشال ریډیو ورې د خبرونې په آخري برخه کې یو ځل بیا لانیسا اجمل د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور چارواکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول له وجې د دوو کونسلرانو د نیولو حکم ورکړی دی. د پېښور اسسټنټ کمیشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د لړمې او ډاک سیمو دوه منتخب شوو کونسلرانو سلیمان منهاج نه خو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول بلکې نور خلک یې هم د څاڅکو ورکول نه منع کول. دواړو کونسلرانو لا په ډېره مشال ریډیو ته سینې دي ویلي. د بیپولو ډاکټرانو یا ایم ایس ایف ډله وایي په کندوز ښار کې تېره شپه په یو اسپتال په هوایي برید کې د دوی د عملي نهه کارکوونکي وژل شوي او دېرش زخمیان شوي او ګڼ شمېر لا درکه دي. د مومند ایجنسۍ په سوراندره کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د برید په نتیجه کې یو تن وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. همداسې بېګا د خانکا سپو په غرونو کې نامعلومو وسله والو له دغه ځایه ماربل راویستونکي لوی مشینو د مزدورانو د استوګنې کوټې سوځولي. د پېښو ذمهواري له چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان لسمه کیډټ کالج چې په سیمه کې د نامنیو له وجې بند شي و شپږ کاله پس بیرته پرانستل شو. په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په سختو امنیتي تدابیرو کې په سړي رشتوګرو مشتمله د زده کوونکو قافله پرون ماښام ناوخته رسمکته رسېدلې. د عراق باسره شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی دی. آیتالله علي السیستانی پرون د جمعې د مونځ په خطبه کې چې په ټلویزیون خپرېدله ویلي ترهګر د خپلې ناسمې نظریې په ذریعه ټول بشریت کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي نو ځکه دې ته اړتیا ده چې له ټولو لورو د ترهګرۍ خلاف نړیواله مبارزه نور هم پراخه شي. او د روس جنګي الوتکو په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې په شام کې شل هوایي بریدونه کړي دي. د روس دفاع وزارت بیان نن ویلي دي چې د اسلامي دولت نهه ځایونه یې په نښه کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو له نسا اجمل وارد هم دي سره زمنګ نه خبرونه پای ته رسیږي. ز بشیر ګواخ د خبرونو وایند د نسا اجمل زمنګ ټول همکاران در سره مخخه کو سبا بیا اساس په خدمت کې حاضر وو. خوشاله و باندې